የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
السلام علیکم اسدولا غزن فریم اسادی رډوی مجلا وړاندې کوم د مجلې پروان خبرونه کې په پښین کې د نوی ادب او نوی فکر د ضرورت په اړه د یو علمی سیمینار ریپورت اوري
لبده مرغه پښتو تروزل غروایات په چوکاټ کې باندې دا چراغ د ډیر کې رڼا کم ده
استاد نجیب منلای د ایتالیاي ادب د تر ټولو مشهور شاهکار الهی کمیډي پر محتوا رڼا اچي
هغه خلک چې انسانیت سره ښه کړی دی هغه خلک چې د نورو سره ښه کړی دی د هغوی قدر نه کول د دې پر ارزښتونو کې تر ټولو بدترینه ګناه ده
درې خواږه حکایتونه او نور مطالب هم لرو اول پام وکړئ دوه فرهنګي خبرونو ته چې هاجره مراد الولی
په کابل کې د ځوانانو د راک موسیقي دویم فستیوال جوړ شو په دغه درې ورځني فستیوال کې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ پیل شو لومړۍ ورځ یې یوازې نجونو او مېرمنو ته بېله وه د فستیوال په دویمه او درېیمه ورځ د راک موسیقي په افغان هنرمندانو سربیره یو شمېر امریکایي او سریلانکایي هنرمندانو هم خپلې راک سندرې واورولې چې هرکلی یې وشو دا یادولو وړ ده چې د ځوانانو د راک موسیقي لومړی فستیوال تېر کال په کابل کې جوړ شوی و د افغانستان د ژورنالیستانو اتحادیو د ولسمشر کرزی په دې خبره چې ځنې رسنۍ ملي ګټو ته پام نه کوي اندېښنه څرګنده کړي او دای د سانسور لپاره یو زمينه بللې ده د ژورنالیستانو د وی اتحادیه مشر خپلواک صافي رسنۍ ته ویلي دي چې د ولسمشر په دې خبره کې وضاحت نشته او موجود ابهام پکې اندېښنې پیدا کړې دي خو د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ وزیر وای چې کومې رسنۍ د ملي ګټو پر خلاف خپرونې وکړي د رسنیو د خلاف ورزیو د څیړنو کمیسیون به ورسره لازم چال چلند وکړي له بلې خوا د ژورنالیستانو اتحادیه ټینګار کوي چې دغه کمیسیون چې اطلاعات و فرهنګ وزارت ورته د رسنیو پر خلاف ورزیو باندې د غور کار سپارلې دی قانوني حیثیت نه لري
د سپتمبر پر 29 او 30 نیټه د کوټه شار شمال ویدی څلور ته په پښین سیمه کې دوه ورځنۍ ادبي او علمي سیمینار جوړ شوی چې د شاوخوا سیمو او افغانستان لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی په دې سیمینار کې لیکوال تر ډیره پر نویو ادبیاتو او نوي فکر ژغیدلې او له اوسنیو جنگي حالاتو څخه د خلکو د رایستلو لپاره د ادبیاتو پر رسالت خبرې کړې دي زموږ همکار برکوال میخیل هم دې سیمینار ته ورغلی او په اړه یې دغه ریپورت را لېږلی دی
دغه دوه ورځنی علمي او ادبي سیمینار د پښین د یوې فرهنګي ټولنې فکرنه او ادبي فورم لخوا جوړ سوی و چې په لومړۍ ورځ یې لیکوالو او پوهانو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو ولسونو ستونزو ته کتنه وکړه او د علم و ادب په وسیله یې د له منځه وړلو پر لارو چارو خبرې وکړې لیکوال او شاعر پروفیسر راز محمد راز وویل که مو ادبیات له رواجي چوکاټونو راونوځي په ټولنه کې به مو مثبت فکري بدلون ته لاره هم هواره نشي
یو فکری انقلاب راوستل دا زموږ فرض جوړیږي سوچ چیز مرد لیکوالان و شاعران و نړیوال ادب باندې ځان خبر نکی د جمالیات په نوی فکرو سامبال نسی د نورو ژبو سره خپل ژبه سیال نسی ګرځولای لا بده مرغه پښتو تر اوسه لا د روایات په چوکاټ کې باندې ده چراغ دود ډیر کې رڼا کم ده مرش د فکر په جدیدیت باندې سر نوی خلاص په ماډرنیزم کې او په ماډرنټی کې فرق دی دا انګریزانو خو یو خاصیت خپلول دا ماډرنیزم دی خو پر نړیواله سطح باندې نوی فکر خپلول پر هغه اساس خپل کام راپورته کول او هغه د رجتا او د روایتو څخه خلاصول دا زموږ ستي ضرورت دی
د پښتو ژبې نومیالی شاعر درویش دورانی په خپلو خبرو کې د پښتو ژبې معاصرو ادبیاتو ته په کتنې سره وویل چې نن سبا مو شاعران او لیکوال ډیر څه لیکي خو وایي دا ادبیات مو د معیار له پلوه هغه قوت نه لري چې د نورو ژبو له ادبیاتو سره یې په تاله کې کښېږدو
ژوند په شاعري کې پیدا کول دا یو بنیادي خبره ده اوس هم ځوانانو ته دا وایم چې دغه ژوند باید چې تاسو کوشش وکړي چې په دې خپله دغه دې پیدا کړي نو بې شماره داسې خبرې دي چې هغوی پر ادبیاتو باندې کېدلی شي خو دا د نن ادب زما په خیال که دا ملګري ما په کان ولي که مې دښمنان زیاتېږي زه دا وایم شاعري ښه شاعري دومره کمه ده چې هغه په دې سلاب شي
پروفیسر فیض محمد شهزاد په پښتو ادب کې د نقد په اړه مقاله ولوستله او وی ویل چې تر څو پورې په یوه ژبه کې سالم نقد او کره کتنه نه وي د هغې ژبې ادبیات وده نسي کولای. وایي په پښتو کې چې په اوس وخت کې لږو ډېر پر ادبي اثارو کره کتنه کېږي، هغه هم د مصلحتونو په پوښ کې نغښتې وي. له کندهاره یوه بل راغلي مشر لیکوال نجیب الله هوتکی د خپل خواږه نثر غوندې چې تل د حسن تکرار له صنعت څخه پکې کار اخلي، په خپلو خبرو کې هم په تکرار سره وویل چې قلموال مو باید قلم د خپلې دې رنځېدلې ټولنې د درمل په توګه وکاروي.
تاسو هر یو له خپله ځانه د مشعلونو مشعل جوړ کړئ او د هر ړانده لوېدلې او نالوسې په لاس کې په څراغونو بدل سي. موږ ته نور کارونه پکار دي، موږ ته جګړه نه ده پکار. راسي د خپلو توپکونو کاري کارتوس و قلمونو ته واچو او د هر څاڅکي په اورېدو یې د رحمتونو بارانونه را باندې وسي. راسي ادب د یو ملت د مصیبتونو نه د خلاصون په خاطر وکارو.
په سیمینار کې هر ویناوال پر دې خبره ټینګار وکړ چې د ډیورنډ کرښې دې غاړې ته تر څو پورې د ښوونځیو په نصاب کې پښتو شامله نه سي، پښتانه به همداسې وروسته پاته او په ژبه کې هر ډول چاپېدونکي کتابونه به مو د لیکوالو په کورونو کې تر دوړو لاندې پراته وي او څوک به یې نه لولي. یوه سپین ږیری لیکوال مقدس خان معصوم همدې ټکي ته اشاره وکړه.
زمونږ د خپلې ژبې په نصاب کې شاملول چې زمونږ بچی د شروع نه خپله ژبه وایي په سکول کې، نو بیا به زمونږ د کتابونو، زمونږ د رسالو، زمونږ د ادبیاتو خوند رنگ هغه بیا ډېر بالا وي، ځکه چې هغه ته به دغه کتاب لوستل په هغې باندې سر خلاصول هغه به دې په خپله ژبه کې وایي.
د سیمینار کوربه لیکوال عصمت الله ظهیر په دې سیمه کې د موجودو تعلیمي ستونزو له منځه وړلو ته په پام سره د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د لیکوالو د یوې ګډې ټولنې د جوړېدو غوښتنه وکړه.
کاش چې دلته و هلته د کرښې په دواړو غاړو یو شریک پراخ ادبي تنظیم ولرو چې وخت پر وخت فکرونه او ستونزې سره شریکوو او د پردیتوب او مریتوب احساس به هم داسې له منځه وړو.
د سیمینار په دویمه ورځ هم لیکوالو په خپلو مقالو کې پر بیلابیلو ادبي، سیاسي او ژورنالیستیکو موضوعاتو خپلې مقالې ولوستلې او بیا یوه پراخه مشاعره وسوه او په پای کې یو پرېکړلیک هم تصویب سو چې پکې د دې ایالت په ښوونځیو کې د پښتو ژبې د رسمي کېدو او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته په سیمینارونو او نورو علمي غونډو کې د برخې اخیستلو په خاطر د لیکوالو د آزادانه تګ راتګ غوښتنه وسوه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
تیره اونۍ په ګردیز کې د سولې پیغام رسولو په نوم د موسیقي یو پروګرام وو چې په زرګونو زلمو پکې برخه واخیسته. په دې اړه د داود تپان د ریپورت د اورېدو بلنه درکوو چې د کنسرت په ساز او سندرو پیلېږي.
دلته چې د ژوند رنگونه د بارودو تور لوګي سا خستو ته نه دی پریخي، بیا هم ژړنی غوړې څنې د موسیقۍ په میدان کې ګرم تاویږي او تړونه کوي. د موسیقۍ دا میدان په پکتیا کې په لومړي ځل د کنسرت په ډول د سولې پیغام رسولو په نوم جوړ شوی وو چې په زرګونه ځوانان او خال خال سپینګری په هغه تالار کې ورته راټول شوي وو چې په دیوالونو د سپینو کوترو سپین د سولې تصویرونه راځړېدلي وو. د ګوتو په شمار سندرغاړي د سولې د کنسرت ته وربلل شوي وو، خو ټولو په خپل خپل وار د سولې زمزمې کولې او د موسیقۍ په سور او تال کې ویل جنگ دی ورک وي، جنگ دی نوي سوله ښه ده. چې د رباب د تارونو له ټنګا سره د دې سندرو بدرګه د مرګ ژوبلو له نوم څخه ستړیو اورېدونکو په چک چکو بدرګه کوله. خو ډېرو ځوانانو د مینې، وفا او ښکلا د ستاینو سندرې بې ګډا پرې نه ښودې او د تالار په خپلو چوکیو کې به پورته کېدل او ګډېدل. دا کنسرت نه وړاندې د غونډې سنبالونکو او ځینې ځوانانو د سولې په اړتیا خبرې وکړې. د سولې چیغې سولې ته تګو ځوانانو کولې او په خپلو همزولو یې غږ کاوه چې هیواد د خپل فکر او زده کړې پر مټ د جنگ له ډګر وباسي او د سولې په میدان یې بدل کړي. محمد اسماعیل لاروی هغه ځوان وو چې د جنگ په اړه ځوانانو ته د خبرو ترڅنګ د یو چا خاطره ورسره شریکه کړه.
د کلي د نیزې لپاره یو وخت کې مال ژوند کیسې لیکلې د یو کس کیسه راته کولی شي. موږ د مهاجرتونو په وخت کې کله چې مهاجر کېدلو زموږ کورنۍ ګاونډ پاکستان ته تلله، نو هغه وخت کې زه ماشوم وم، د یوې میاشتې دو میاشتو وم. د مجبوریتونو له کبله مې مور زه په زانګو کې پرېښی وم، چې زموږ نوره کډه تللې وه او زه په خپل کور کې په زانګو کې زړېدلی پاتې وم. نو کله چې موږ کلیوال زموږ نور خپلوان راتلل، پسې زه یو سره وړی وم، هلته بیا لوی شوم. داسې یو څوک چې په جګړو کې داسې حالت پرې راغلی وي، هغه به سولې ته څرنګه ضرورت نه لري؟ هغه به سوله ولې نه غواړي؟ زموږ ولس، زموږ خلک، زموږ قام سولې ته ډېر وږی ده، په همدې هیله چې سوله په وطن کې قایمه شي.
د سیمه ایز موسیقي دغه کنسرت په گردیز کې د یو نامه سیمه ایز دفتر اطلاعات او فرهنګ ریاست او وختون کلتوري ټولنې لخوا جوړ شوی و، چې پکې تر 2000 زیات ځوانانو چې ډېره برخه د پانتون محصلین او ښوونځي زده کوونکي و برخه اخیستې وه. په پکتیا کې ډېر ځله د سولې په نوم غونډې جوړې شوې، خو دا چې د کنسرت جوړېدو اړتیا څه وه، د پکتیا اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وویل.
دغه پروګرام د سولې کنسرت چې جوړ شوی دی، په همدې خاطر جوړ شوی دی چې اکثره غونډو ته نور خلک بلل کیږي، ولې ځوانان له غونډو نه بې برخې پاتې وي. موږ غوښتل چې د سولې پیغام ځوانانو ته هم ورسول شي.
دا چې د خوډب په ښکېلو غاړو به د موسیقۍ په سور او تال کې د مینې نغمې څه اغېز ولري او کنه، خو د ګڼو هغو ځوانانو خاموشي هنرمندانو د خپل غږ او هنر په زور وبژله چې شعار ورکوي جنگ دې ورک وي، جنگ دې نه وي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
ټاکل شوی چې سش کال د آسیا په نړیوال فلم فستیوال کې شپږ افغاني فلمونه نندارې ته وړاندې شي. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې دغه افغاني فلمونه د طالبانو د واکمنۍ په مهال پټ ساتل شوي وو چې ضایع نشي. په دې فلم فستیوال کې چې بوسان نومیږي، په تیرو لسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د شمالي کوریا یو فلم هم شامل کړای شوی دی. په دې اړه نور معلومات د حمید مومند په ریپورت کې.
د بوسان نړیوال فلم فستیوال د پنځمې په ورځ د جنوبي کوریا په بوسان ښار کې پرانستل کیږي، چې پکې به شپږ افغان کلاسیک فلمونه هم نندارې ته وړاندې شي. د دې فستیوال لپاره د افغانستان هغه فلمونه انتخاب شوي چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال د شو اداو له مخې په افغان فلم کې د یو دیوال شاته ساتل کېدل، سوله منځ یو نړل شي. د افغاني فلمونه له 1960 میلادي کال نه تر 1980 میلادي کال پورې تولید شوي، چې پکې د مانند اوقاف فلم هم شامل دی چې په 1965 میلادي کال کې تولید شوی وو. یو افغان فلم جوړونکی انجینر لطیف د فلم پاړه په خپل تبصره کې وایي.
فیلم مانند قاب پیش از موجودیت افغان فیلم آقای خیرزاده ایره ساختن و
دی وید مانند قاب فیلم ده افغان فیلم له موجودیت نمخ که ده خاغلی خلیل زاده لخوا تولید شوه، او فکر کوم چه ده فیلم دایرکتر ده دی لپاره ده موضوع انتخاب کرده چه او خیلی کلا چه افغانستان خپل خپل واکیل مانزی ده پس دول ده. ډایریکټر غوښتلو خی چې د افغانستان موسیقي په کوم حد کې ده او د خپلواکۍ له ورځې سره د خلکو مینه تر کومه حده ده. یو داسې نجلۍ انتخابوي چې له پغمان نه پلې د جشن تر سیمې راځي، سو وګوري چې جشن په څه ډول لمانځل کېږي، او ډایریکټر د دې نجلۍ له سترګو دا ټولې ښکلاوې انځور کړې دي. په دې فیسټیوال کې د انجینر لطیف لخوا تولید شوي فلمونه لکه اختر مسخره او حماسه عشق هم نندارې ته وړاندې کیږي. د جنوبي کوریا د هنري فلمونو یو منتقد کان یو جنگ وایي چې افغاني فلمونه د یو داسې هیواد د ژوند په بیلابیلو اړخونو متمرکز دي چې خوښي پکې د څو لسیزو جنګونو تاوتریخوالي ښکار شوی، او د یو وخت لپاره د اسامه بن لادن پټن ځای و. په آسیا کې د فلمونو دا نړیوال فستیوال د 1996 میلادي کال راهیسې د جنوبي کوریا په ساحلي ښار بوسان کې جوړیږي. د دې فستیوال لپاره د 140 میلیونو ډالرو په ارزښت ودانۍ او نندارتونونه جوړ شوی دی. په تیرو لسو کلونو کې په دې فستیوال کې د شمالي کوریا فلمونه نندارې ته نه وړاندې شوي، خو سږ کال د کیم ملګری الوتنه کوي په نامه د شمالي کوریا یو فلم شامل کړی شوی دی.
د شلمې پیړۍ د نامتو دیکتاتور هیټلر د تبلیغاتو وزیر ګوبلز که څه هم لوړې زده کړې لرلې او د ټیټ کلتور په کورنۍ کې دنیا ته نه و راغلی، خو کله چې قدرت ته ورسید دومره بې رحمه شو چې د یهودو او نورو کسانو قتلول ورته هغه د چا خبره نسوار هم نه ښکارېدل. نن سبا په نیویارک کې د ګوبلز د هغه وخت ناچاپ لیکنې لیلام ته وړاندې شوي دي چې دی لا قدرت او وزارت ته نه و رسېدلی. په دې اړه د یو رپورټ خلاصه واشمه رشیدی لولي.
د جوزف ګوبلز د لاس ټولې هغه لیکنې چې دی لا د هیټلر په حکومت کې د تبلیغاتو وزیر نه و لیلام ته وړاندې شوي دي. په نیویارک کې د الکساندر د تاریخي آثارو د لیلامونو د ادارې مشر وایي چې دغه آثار ډیر مهم دي، ځکه د دویم نړیوال جنګ د واقع کېدو له دلایلو او علتونو سره مو لا ښه بلدوي. ویل کېږي چې د نازی جرمني د تبلیغاتو د مشهور وزیر جوزف ګوبلز د هغه وخت ټولې شخصي لیکنې چې دی له وزیر شوی نه وو په دې ټولګه کې چې لیلام ته وړاندې شوې ده خوندي دي او کېدای شي چې په $2-3 لک وپلورل شي. دغه لیکنې د هغه چا د ژوند د پټو اړخونو په باره کې معلومات راکوي چې وروسته بیا د نازی جرمني په زمانه کې د رژیم دویم شخصیت شو. د قلمي آثارو په دې ټولګه کې د ګوبلز په لاس لیکل شوي ډرامې، یو ناول او نورې لیکنې شامل دي چې د ګوبلز احساسات پکې مومو او دا راز په دې پوهیږو چې څنګه دی وار په وار په یوه بیرحمه انسان بدل شو. ګوبلز د 1945 کال د مې په لومړۍ نیټه چې شوروي عسکرو برلین ونیو خودکشي وکړه. دی د مرګ په وخت 48 کلن و. ګوبلز په ادبیاتو کې دکترا لرله او د نازی جرمني په مشرانو کې داسې څوک و چې ښې لوړې زده کړې لرلې. دی په تبلیغاتو کې د فوقالعاده استعداد څښتن و او په کلونو یې خلک د خونکار او ظالم هیټلر پیروي ته په کامیابۍ سره وهڅول. په نیویارک کې د الکساندر د تاریخي آثارو د لیلام د مرکز مشر بیل پانا ګوبلز وایي چې دغه لیکنې د ګوبلز د شخصیت د تکمیل پړاوونه راښیي. د دغه سړي د مطالمې او ځوانۍ د وخت شخصي او ادبي لیکنې مو په دې پوهوي چې یو شرمندوک، ساده او د کالج په زمانه کې په اسانه مین کېدونکی زلمی څنګه په یوه افراطي انسان بدل شو او د هیټلر د تبلیغاتو د وزارت مقام ته ورسید. ګوبل شپږ 10 کلن و چې هیټلر د نازی جرمني د تبلیغاتو وزیر کړ. دی ډیر خلاور سړی و او ویناوی به یې په خلکو خورا اثر کوه. ګوبلز جرمني ځوانان د هیټلر ملګرتیا ته وربوبلل او په خلکو یې د هیټلر د دې نظریې د منلو کوښښ کوه چې یهود ځکه بد دي چې یهود دي. دی د هیټلر غوندې په قومي تعصب کې لهو بنیادم و او هر یهود ته یې د شک په سترګه کتل. د ګوبلز په لیکنو کې چې لیلام ته وړاندې شوي دي په ډرامو او یوه ناول سربیره د هغه مقالې، شاعري، شخصي لیکونه او عاشقانه خطونه شامل دي. ګوبلز 23 کلن و چې د ادبیاتو دکترا یې واخیسته. د خپلې دکترا په کتاب کې د 19مې پېړۍ په رومانتیکه ډرامه تحقیق کړی و. وروسته یې بیا د ژورنالیست په حیث کار شروع کړ. څه موده د یوه بانک مامور و. په دې منځ کې یې 2 ډرامې او یو ناول هم ولیکل چې د کتاب ناشرانو د خپرېدو وړ ونه بلل.
په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان د سیاسي چارو د صاحب نظر احمد سیدی یو تازه کتاب خپور شوی دی چې د افغانستان د تیرو 3-4 لسیزو حالاتو ته پکې کتنه شوې ده. له ښاغلي سیدی سره د همدې کتاب د چاپېدو په مناسبت د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. ښاغلی سیدی صاحب، په دې وروستیو ورځو کې ستاسې یو نوی کتاب افغانستان اماجګاه فتنه ها و آسیب ها له چاپه راوتی دی. تاسې خو البته صاحب نظر یاست، په تلویزیونونو کې، په راډیوګانو کې خبرې کوئ. تاسې 4 کتابه مخکې هم لیکلي دي. آیا دا کتابونه هم ټول په دې وروستیو کلونو کې لیکلي دي؟
اصلي واقعیت دا ده چې کتابونه یوازې په 2 شپې او 2 کالو کې نه دي لیکل شوي. هغه اسناد، هغه شایان چې د یو کتاب د لیکلو دپاره، د یو کتاب د تکمیلولو دپاره ضرورت بو، ما د ځان سره مې راغوند کړی وم، راجمع کړی وم. بیا نو فقط په دا 10 کالو اخیر کې چې نو کې فرصت مې پیدا کړ، بیا نو دغه کتابونه مې ترتیب کړ، نشر کړ. یعنی بعضې اسناد، بعضې شایان له پخانه له ما سره وو.
یعنی عین د داود خان جمهوریت له زمانې د دې شي ته پام وو، د معلمۍ له زمانې د دې ته پام وو چې باید دا شیان راټول کړي.
لما دا سی خصلت دا یو عادت دا چې هر شی به پیدا کوم، یو کتابچه لرم یادداشت کوم. مثلا نن دا کار سو، سبا دا کار سو، شپې چې مثلا د تلویزیون، رادیو خبرونه اوریدل کیږي، بعض شیان یادداشت کوم چې فلان تاریخ کې رادیو داسې ویل، تلویزیون داسې ویل، فلان سړی داسې خبرې وکړ، فلان
شغله. سیدی، افغانستان اماجګاه فتنه ها و آسیب ها عمدتا د داود خان له کودتا په 1952 کال کې شروع کیږي او تر دې وسنو وختونو پورې د کتاب چې ده په روان کال په سمبوله کې چاپ شوی دی. تر دې اواخرو پورې د افغانستان حالات سیډي او مشکلات بیانوي. مارخان معمولا د یوې تیرې زمانې پیسې کې خبرې کوي، خو تاسې د یوې داسې زمانې پیسې کې خبرې کړي دي چې یو قسم خپله هم پکې یو برخوال، یو شاهد یې. دغه وخت پیسې کې خبرې چې سړی خپله پکې یې، یو قسم قضاوت مشکل نسی ځکه سړی خپل طرف دی.
دا سی حقایق په دا اخر کتاب چې تاسو نو واخستل لیکل شوی چې زیاتر ز خپل شاهد دوم، یعنی په خپل غوګومي دلی په خپل سترګو ملي دلی. یو بل خبرم دا چې اکثریت خلک چې دا کتاب ولولي هغه ژوندۍ شاهدان دي، بیان ما د دغه نسل چې زه یم، یعنی له 50 کلن نه پورته یم، دا خلک ته ویني لیکلي زه آینده ځوانانو ته ویني لیکلي، هغه ځوانانو چې د داوود خان په دوره کې پیاد نه راځي، د زهر شاه په دوران کې معلومات نه لري، د خلقیانو پرچمین او کودتا کې معلومات به نه لري، د مجاهدینو راتک په کاول چې څه بربادي شو هغه ته معلومات نشته.
شغله سیدی ما بل څه درته ویل، تاسو خپل په دې کلونو کې یو سیاسي لوبغاړی هم وای، کله کلم دی و طرف ملګرتوب هم کړی دی، آیا تاسو مطمئن یاست چې په دغه شرایطو کې به داسې قضاوت وکړي چې هغه به بی‌طرفانه وي؟ په علمي قضاوت کې بی‌طرفي شرط ده.
زما امید دا چې هغه څوک چې دغه کتاب ولولي، یعنی کتاب به مطالعه کوي، هغه هغه وخت پوسی چې ما عادلانه قضاوت کړی می یو طرفانه قضاوت کړی. زه یو شی درته وایم، ما به دا کتاب کې لیکلی چې یو وخت د خلکانو په وخت کې بهترین شخصیت بهترین ګوندی سړی هغه و چې ښه بروت درلودل، بیا نه د مجاهدینو په وخت کې با شخصیت سړی هغه و چې غټه ګیره درلودل. بیا نو تاسو په دې لیکنه کې له ما قضاوت وګوري چې زه د چا طرفداري مې کړی چاته مې ویلي.
شغله سیدی فرسن یو ځای تاسو لیکلی دی چې استاد سیاف ځکه د استاد رباني ملګرتیا وکړه د استاد رباني د حکومت په وخت کې چې د پاکستان خوشوي، یعنی د شوسم لیکلي دی لکه پاکستان چې استاد سیاف ته ویلي دي چې تاسو داسې یو کار وکړي. په دې سکه آیا د تاسو سره اسنادو کدا تاسو خپل د سیو ذهنیت درلود چې سیاف باید همدا کار وکړي؟
زما باور وایي خیده دا دغه معلومات چې زه یو وخت په پاکستان کې ډیپلوماټ وم، د جهادي لیدرانو ما درلودل، تاسو ته معلوم ده چې پاکستان دغه ګوندونه دغه جهادي ګوندونه چې په پاکستان کې جوړ کړي خپل دراز مدت اهداف درلودل. بیان ورسته چې دا خلک په کابل کې رالی لستاد رباني له شروع د استاد سیاف له نور نور د پاکستانیانو سره بعضی تر اوسه ملګرتوب کوي، بعضی بغاوت کوي یا بغاوت بکړي، هغه بل خبره ده. اما هغه وخت چې دا خلک په پاکستان کې بیش بیل شکه له پاکستان له مشورینه له پاکستان له بیهدایت نه هیڅ کار نه کوي.
کله که تاسو تاریخ لیکئ نو بیا خو باید یو سند ولرئ، سړی بیا کتاب لیکي بیا ماخذونه ورکوي یالته پایلیکونه یې دلته دغه شیخ نسته.
ما ماخذ ورکړی پایلیکونه ملیکلی، تاسو ماخذ به وګورئ چې دغه خبرې مال کوم ځای نه اخستې ده، کوم جریده نه کوم اخبار ماخذ استه.
ما خو دا پیدا نکو دا فرزند دغه دی چې سیاف ته پاکستان دا ویډیو
شاید دا ماخذ به وزای کینی به ما نور استه.
شغله سیدی ورسی پښتنه، آیا لدی کتاب نو ورسته په بل کتاب هم اوس کار کوي کې نه کوي، یا بل کتاب هم چاپ ته تیار لري کنه؟
زه هغه وخت په پاکستان کې ډیپلوماټ بوم، یو تعداد اسناد مهم اسناد زما لاسته راغلي، اما داسې اسناد دي چې اوس په دې حالت کې له ما سره شته، اما دا جرأت او توان له ما سره نشته چې یو کتاب چاپ کوم. د دې لپاره چې ما ته خطرناک دي، بیا نو ورسته چې شرایط آماده سلطنت نشو.
تاسو د پاکستان له حکومت ویری شي؟
یا یوازې د پاکستان د حکومت نه ده، یعنی حق بازیګران چې په افغانستان کې بچی رابران جهادي وو چې د حکومت افغانستان یعنی سردمداران وو، د هغو روابط د پاکستان سره، د هغو روابط د استخبارات پاکستان سره، په دې روابط هغه ظلم مستبده چې د خلک په افغانستان ملت تکړي یو تعداد تر اوسه ژوندې دي، زه دا جرأت نه لرم چې غنومونه افشا کړم.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د ازادي رادیویی مجله د حکایتونو برخه ته را رسیدلې یو. دا ځل فریدا سیفی درې وړکی حکایتونه را اوروي.
یوه ښځه د ګلدانونو دکان ته ورغله. په دکان کې رنگارنګ ګلدانونه ایښي وو، ځینې ساده ځینې په ډول ډول انځورونو ښکلي. ښځې له خرڅونکي د بیې پوښتنه وکړه. خرڅونکي ورته وویل
د ټولو بیه یوه ده.
ښځې د ګلدانونو څښتن ته په حیرانۍ وویل ځینې بیخي ساده دي او ځینې ډېر ښکلي دي خو د ټولو بیه یوه ده. عجیبه ده. دکاندار خزی ته چې دنګ ونه او خکل سترګي لرلی وکتل وی ویل
دا ټول ګلدانونه مې پخپله جوړ کړی دي زه هنرمند یم د ګلدان به اخلم خو خکلای بے بای ده
د کمپنۍ رئیس سیکرټری ته وویل چې د یوې اونۍ په مخه به چرته لرې لاړ شو ځان چمتو کړه سیکرټری میړه ته وویل زه له رئیس سره د یوې اونۍ کاري سفر لرم چې مقصد خبرې یې میړه یې خپلې معشوقې ته حال واستاوه چې ښځه یې یوه اونۍ په کور کې نشته راځه معشوقه چې د یوه ماشوم کورنۍ معلمه وه خپل شاګرد ته وویل د یوې اونۍ په مخه مې څه ضرور کار دی درس ته نه راځم شاګرد خپل نیکه ته وویل چې یوه اونۍ رخصت یم راځه کلي ته لاړ شو په باغونو کې به وګرځو نیکه چې همدا د کمپنۍ رئیس و سیکرټری ته وویل لمسی مې د یوې اونۍ په مخه رخصت شوی دی له هغه سره باید کلي ته لاړ شم د تک پروګرام به بل وخت وځنډو سیکرټری میړه ته وویل کاري سفر وځنډېده میړه یې سمدستي معشوقې ته حال ورکړ چې پام کوه کور ته مه راځه چې ښځه مې پاتې شوه معشوقه چې د ماشوم معلمه وه ماشوم ته وویل چې تګ مې پاتې شو اوس رخصتي نه اخلم ماشوم یې خپل نیکه خبر کړ او نیکه یې سیکرټری ته وویل پروګرام یو ځل بیا بدل شو ځان سفر ته تیار کړ د هندوستان په یو ځنګل کې اوږده مزل او ګرمۍ خولۍ خرڅون کې په تکلیف کړ د خولۍ بورې له اوګو کوزه کړه د ځنګل د یوې ګورې ونې سیوري ته پریوت چې یو څه خوب وکړي چې راویښ شو که ګوري بیزوګانې ټولې خولۍ له بوجې ویستلې دي په سرونو یخې دي او د ونو په څانګو ناستې دي خولۍ خرڅون کې چې کله په کله بګرځېده او د همدې خولۍ په خرڅلاوي گزاره وه دیر ناکرار شو سړه سای وېسته خپل سر یې وګراو بیزوګانو هم سرونه وګرول خولۍ خرڅونکي خپل خولۍ له سره راپورته کړه بیزوګانو یې پیښې وکړې دغه وخت د ده په ذهن کې ورتېر شول چې خولۍ لاندې خطا کړي بیزوګانو یې د دې کار پیښې هم وکړې ټولو خولۍ لاندې واچولې د خولۍ زر زر با بوجهی که خودی روان شو دیر کلون وروستا دا دغه کس لمسی نیت وکر چی دا نیکه غنده خولی خرچون کشی نیکه ور و باله خپل تجربه ور تا بیان کری او پا دی منس که لبیزوگانو سرا دا کری چل کیسه ور تا تیرک بیزوگانو یو زلی پا زنگل کی چی خولی خرچون که زلمه خوب وره و لبوجه سخ خولی راوی استلی پسرونوی کی خودی اوونو تا وخطی. زلمی چی دخبل نیکا کیسا پا یاد و سر وگراو. بیزوگانو یه تقلید بکر. زلمی لسر خولی راو چتکر. بیزوگانو هم لسرونو خولی راو چتکری. زلمی خولی ایست خطا کر. خو بیزوگانوی پیروی ونکره. او زلمی ته ویل یو ته نه بلکې هر څوک نیکګان لري
په تیرو اونیو کې مو له استاد نجیب منلی د اروپا د نامتو شاعر دانته د ژوند او زمانې په باره کې او د هغو انګیزو او عواملو په باره کې خبرې واورېدې چې دانته د خپل مشهور شاهکار الهي کمیډي لیکلو ته چمتو کړ. استاد منلی په روانه خبرونه کې د الهي کمیډي د محتوا او مزامینو په باره کې خبرې کوي. استاد منلی تر اوسه د الهي کمیډي د عواملو پیسه کې د هغو عناصرو پیسه کې چې د دې شاهکار په رامنځته کولو کې نقش لرلی دی، تاسو وویل چې یو خدا و چې دانته علاقه لرله چې ایټالیایي ژبه ژوندۍ معیار ته ورسیږي، هغه د چې کومه مینه لرله موږ به هغه هم یو ور یا لوی عامل وبولو چې البته هغه د له شخصي ژوند سره تعلق لري، له نجلۍ سره مینه. دا یې بل عامل سو. بل عامل یې دا سو چې دې سړي دانته مطالعه کړې وه، دی صاحب مطالعه و. د نه یوازې د لاتین ادب لوستی و، یونانی ادب یې لوستی و، بلکې د ترجمې له لارې اسلامي کتابونه هم لوستي و، او دا د ابن عربي دی یاد کو چې دور رسیدلی و، او د ابن عربي له لارې د مطالعې له لارې د معراج قصه د لوستې وه. او بل هم وویل چې د یوحنا مکاشفات چې په هغه کې هم د هغې دنیا او د دوزخ او د دغو ذکر شته، او د دوزخ او جنت او برزخ تصور د ده د اثر لپاره یو ظرف جوړ کړو، موږ داسې ویلی سو، یو مکان یې ورته جوړ کړو، صحنه یې ورته جوړه کړه، سټنګ برابر سو، انګیزي هم معلومې سوې. اوس کېدای سي چې په محتوا د دې اثر خبرې وکړي. تاسو ویل چې دا یو مفکر دی، خصوصا سیاسي مفکر هم وبالو.
د سیاسي مفکر دی، اخلاقیات باندې ډېر کار کوي او اخلاقي ارزښتونه ورته مهم دي. نو د دغو اخلاقي ارزښتونو د زرولو په خاطر، د اخلاقي انحرافاتو د غندلو په خاطر د ده دپاره یوه صحنه په کار وه چې دا صحنه ورته لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله له دغې لارې را جوړه شوله، دوزخ او برزخ او جنت. دی په خپله کومیډي کې اول ځي د دوزخ حالات ګوري.
وبخښئ، دا شکل د داستان خو لکه یو څوک سفر کوي، دغه خپله دغه څوک چې روایت کوي هغه خپله وایي چې زه لاړم داسې،
راوي په خپله ځي او داسې یو ځای ته رسیږي چې ناشنا ځای دی، ویرونکی ځای دی، او دلته دته د دې زمینه مساعدېږي چې د لاړ شي او د انسان عاقبت وګوري. د انسان عاقبت طبعا د بدو خلکو عاقبت په دوزخ کې دی، او د ښو خلکو عاقبت په جنت کې دی. د بدو خلکو بد کارونه باید توصیف شي او هغوی ته بد وویل شي، او د ښو خلکو ښه کارونه باید توصیف شي او ښه وویل شي. د دانته د اثر هغه اصلي تار دغه دی، په دغه تار باندې خپل اثر پیلی دی چې ښه او بد سره تفکیک کړي. د دې لپاره یو سفر، خیالي سفر کوي. دا خیالي سفر د بیت المقدس نه شروع کیږي، دلته هم هغه د اسراء او د معراج اثر پکې ګورو. د بیت المقدس نه شروع کیږي او د یو تیاره ځنګل ته ورځي. په دغه ځنګل کې د یو خند سره مخامخ کیږي چې هغه خند درې ځناور دي. یو پړانګ دی چې پړانګ په اروپایي فرهنګ کې د عیاشۍ سمبول دی. یو زمری دی چې د غرور سمبول دی، او یو لیوګی ده چې د شومتیا او د بخیلۍ سمبول دی. دا درې ځناور د ده د پرمختګ مخه نیسي، او په دې وخت کې دته یو لارښود راستول کیږي، ځکه چې پاس چا تصمیم نیولی دی چې دا سړی د دې وړتیا لري چې د انسان عاقبت وګوري. هغه څوک د ده مینه بیاتریکس ده. بیاتریکس په خپله جنتی ده، نو نشي کولی چې دوزخ ته لاړ شي. د جنت اهل دوزخ ته نشي تللی، نو په دې خاطر د یو بل چاته ضرورت لري چې په دوزخ کې د دې د عاشق لارښوونه وکي. او د دې کار دپاره د اروپا تر ټولو ستر شاعر ویرجیل ته ورځي، او دغه نه هیله کوي چې د دانته ملګرتوب وکي او د سفر کې دغه لارښود اوسي.
نو ویرجیل جنتی نه دی؟
ویرجیل جنتی نه دی،
او ځکه نه دی چې دانته خو عیسوي مذهب ده، او ویرجل چون مخکې لاغه تیر سوی دی له عیسویت د شرق له زمانې سره تعلق لري، نو شاید په دې خاطر د مقام نه ورکړی چې جنت یې ولې.
نو دلته د
عقایدو سوال مطرح
دی، چې هر هغه څوک چې د عیسا د زیږیدو نه مخکې پیدا شوی دی، د کلیسا وینا هم همدا ده د عیسویت رسمي دریز هم همدا دی چې مسیح د انسانانو د ژغورلو دپاره راغلی دی. مسیح د انسانانو د ژغورلو دپاره قربان شوی دی. نو هر هغه څوک چې د مسیح د قربانۍ نه مخکې دنیا ته راغلی دي، که ښه خلک وو که بد خلک وو، هغوی نشو کولی چې جنت ته لاړ شي، ځکه چې جنت وروسته د ژغورل کېدو نه پرانستل کېږي او ژغورل کېدل د مسیح د زیږیدلو سره دي، یا د مسیح د قربانۍ سره تړلی دي. نو هر هغه څه چې څوک چې مخکې مړه شوي دي، یا هغه ماشومان چې ګنای نه ده کړی او مړه شوي دي، معصوم دي، هغوی د مسیح په لار نه دي تللي، نو ځکه د جنت حق نه لري، مګر د دوزخ مستحق هم نه دي.
که چیرې بد کړی خو د دوزخ مستحق دي، خو که بد نه کړی لکه د ورژل غوندې چې د دانته په نظر باندې یو ډېر ښه سړی دی، نو بنان دی باید جنت او دوزخ ترمنځ چیرته وي؟ نو
دی باید په داسې یو ځای کې چې د دوزخ دروازه ده، تقریبا
په برزخ کې دی، یعنی
برزخ کې نه دی، برزخ د دوزخ او د جنت ترمنځ ځای دی، دا د دوزخ اوله پوړۍ ده.
ډېر په تکلیف نه دی؟ پر حال
په تکلیف دی، ډېر په تکلیف دی، مگر تکلیف یې دا دی چې دی پوهیږي چې زه د یو بل شي مستحق وم، او تقدیر دې ته اړ ایستلم چې هغې ځای ته ونه رسیږم. په دغه لومړي پوړ کې هغه کسان راټول شوي دي چې بد یې نه دي کړي. که چیرې د عیسی رڼا ورته رسېدلی وای، د جنت مستحق به هم ګڼل شوی و. نو په دې خاطر دوی د دغه محرومیت له امله په عذاب دي. ورژیل د دغه اول پوړ نه بیاتریس پیغږ کوي چې د دانتې لارښود شي، او په هر ځای کې دانتې ته هم توضیحات ورکوي، او هم د هر بل پوړ د محافظ سره چې خبرې اترې کېږي، چنې ورسره وهل کېږي، هغه وظیفه ورژیل په غاړه اخلي. د دانتې هدف دا دی چې د اخلاقیاتو د لحاظه بیل بیل ګناهونه، بیل بیل عیبونه وڅېړي سره، او د دې دپاره دا یو ډېر ښه د پیل ټکی لري چې هغه په عیسوي مذهب کې هغه اووه اساسي یا بنسټیزې ګناوې دي. د بنسټیزو ګناوو معنا دا ده چې اووه ګناوې دي چې په خپله شاید ډېرې مهمې ګناوې نه وي، مګر نورې ټولې ګناوې د دې نه زیږي. دا اووه ګناوې، اوله یې فکري لټي ده، یعنی هغه څوک چې نه غواړي چې خپل فکر په عذاب کې په خپل جهالت کې خوښ دی. دویمه یې غرور دی. دریمه یې خېټورتوب دی، د خوراک سره افراطي مینه. څلورمه شهوت دی. پنځمه یې خسیسی ده. شپږمه یې قهر دی، او اومه یې رخه ده. دا هغه اووه اساسي عیوب دي، یا اووه اساسي ګناوې دي چې نورې ټولې ګناوې د دې نه زیږي. مثلا قهر او فکري لټي چې سره یوځای شي، کېدای شي د قتل باعث شي. شهوت او غرور چې سره یوځای شي، کېدای شي د زنا باعث شي. همداسې نور، یعنې دغه نور ټولې ګناګان چې په انسان کولی شي د دغه اووه بنسټیزو خطاو یا د بنسټیزو عیوب نه زیږیدلی دي. د دې په مقابل کې بیا اووه مثبت ټکي هم شته، اووه خاصیتونه هم شته چې هغه د ټولو ښېګڼو بنسټ دي، چې په هغې کې عفت راځي، اعتدال پکې راځي، سخاوت پکې راځي، مهرباني پکې راځي، تواضع پکې راځي، شجاعت پکې راځي، او خاکساري پکې راځي.
د توازو د فرق
دا دی چې په توازو کې هغه شخص پوهیږي چې زه یو څه لرم، مګر د چا په مخې نه ښکاره کوي. په خاکسارۍ کې سړی ځان ته په خپله په ارزښت نه قایلېږي. اوس دی د همدغو ارزښتونو په اساس تاریخي شخصیتونه را اخلي، او د هر یوه د عذابونو توضیح ورکوي. هدف یې دا شخصیتونو، تاریخي شخصیتونو ارزونه هم ده، هغوی په خپل ژوند کې څه کړي دي چې د دې عذاب مستحق شوي دي، یعنی هغوی د کومو ارزښتونو وړونکي وو چې دغه عذاب ته رسېدلي دي،
او غواړي چې د ده د زمانې خلک هم الهام ځینې واخلي،
غواړي چې د ده زمانې خلک نه الهام واخلي او پوه شي چې کوم شی د کوم عذاب باعث ګرځي. په اوله دایره کې چې تر ټولو لویه دایره ده، موږ وویل چې د دوزخ د قیف شکل نیسي، بیلې بیلې پوړۍ دي، هر پوړۍ د بلې پوړۍ په نسبت باندې تنګه ده. نو اوله دایره چې تر ټولو پراخه دایره ده، په هغې کې ښه خلک وو، هغه خلک چې ګناه نه ده کړی مګر د مسیح د مرستې نه محروم پاتې شوي دي، هغوی پکې راټول شوي دي. د دوی عذاب همدغه پوهه ده چې دوی د یو لوړ څه مستحق وو، خو نه ور رسیږي ځکه چې مسیح نه دی ورسېدلی. دغه هرمان د دوی تر ټولو ستر عذاب دی. بیا دویمه دایره کې هغه خلک راټولیږي چې په فحشا اخته دي، په ورانو کارونو اخته دي، او د دوی جزا سیلی ده، دوی باندې دوامداره سیلی وری لګیږي. په درېمه حلقه کې هغه کسان چې
وبخښئ، سیلی څنګه دی؟ د اور سیلی
یخه سیلی، یخه سیلی ده، باد دی، دوامدار باد دی چې د دوی ټول وجود لیخی سوزایی. ورپسې دایره کې هغه کسان چې کیډور دي، یعنی حریص خلک، هغه خلک چې مادي مسئله ته ډېر زیات پام کوي، هغوی پکې پراته دي، او دوی په یو بوینا کمرداری کې پراته دي. په څلورمه دایره کې خصیصان او مصرفین. دلته دانت یو ډېر ښکلی ترکیب کاری چې که یو شی عیب دی، د یو شی افراد که عیب دی، د هغې عکس افراد هم په عیب کې راځي. بخیلی او خصیصی یو عیب دی، مگر اسراف هم همغه شان ته ورته عیب دی،
ځکه
دی سره یوځای کوي.
په دې کې موږ کولی شو چې د یونانی فلسفانو هغه د اعتدال له نظریې د اخلاقو الهام اخیستی دی،
پرته له شکه چې
هغوی وایي چې اخلاق یعنی اعتدال، که دې خواته م افراط وکړي او که دې خواته م پکې افراط وکړي، عیب دی،
عیب دی. او دا دواړه عیبونه سره په هماغه یوه تله تلي. په ورپسې دایره کې بیا غصهناک او بې تفاوته خلک، بیا هم هماغه دوه افراطه چې موږ مخکې یاد کړل دلته راغلي دي. په شپږمه دایره کې عیاشان او لامذهبه خلک،
د شهوت شوقیان خو په دومه دایره کې وو، نو د عیاشان دی بل څوک ګڼي؟
عیاشان چې یوازې د شهوت مثلا د نور د ژوند سهولتونه او د دوی پسې افراطي لټه، شهوت جنسي تمایلات دي، مگر په عیاشۍ کې بیا نور ټول عیوب راځي. ورپسې تشدد کوونکي
په دې
اومه دایره کې،
چې تر ټولو تنګه هم ده،
تر ټولو تنګه نه ده، د هغې پسې یو بله دایره هم شته، خو په دغه ځای کې تشدد کوونکي دا ارزښتونه ښایي که نه، چې فحاشي په هغه اوله دایره کې کېښودله چې اکثره خلک هغې ته ستر عیب وایي. مګر هغه څوک چې تشدد ته میلان لري،
منظور یې دا ده چې قتل کوي، او دا خلک
بیا د تشدد بېلبېل ډولونه دي، خو د ده د ارزښتونو په سلسله کې تشدد د فحاشۍ نه ډېر وروسته راځي، یعنی ډېر بد دی. تشدد بیا په څو ډوله دی. له ځان سره تشدد، هغه څوک چې ځان وژني، هغه څوک چې خپل مال بې ځایه لګوي، دا په تشدد کوونکو کې راځي، د ځان سره تشدد کوي. له خدای سره تشدد، د خدای د اوامرو نه سرغړوي، په ښکاره بغاوت کوي د الهي اوامرو نه. له طبیعت او هنر سره تشدد، هغه څوک چې کفر وایي، هغه څوک چې په لیواته تخته دي، هغه څوک چې سود خوري، هغه څوک چې هنر ته په ټیټه سترګه ګوري، دا ټول د په دغه تشدد کې راځي. او د دې پسې بیا بله ډله یې تقلب کوونکي او خیانتکاران دي،
هغه هم دغه د تشدد په ډله کې دي،
د تشدد نه خطرناک دي. او خیانت کې هم له خپلوۍ سره خیانت اوله درجه ده،
یعنی د ښځو د مېړه ترمنځ خیانت،
د ښځې او د مېړه ترمنځ خیانت، د ورونو ترمنځ خیانت، د مور پلار سره ناروا کول،
دا بیا هغه تر ومې دایرې لاندې واقع دي،
تر ومې دایرې لاندې واقع دي،
هغه د قیف بخینو په غنری برخه کې،
په غنری برخه کې راځي. دا غینم چې ورخته شي د خپلوي خیانت سره، د وطن سره خیانت، دا غینم پسې بتر دی.
او دا په دې دلالت کوي چې دانته په فکری لحاظ د رنسانس زمانه سره،
د رنسانس زمانه سره، د رنسانس زمانه سره،
د وطن مفهوم،
د وطن مفهوم کته په خوا هم و. دلته د وطن د وطن سره مين ته دومره اهمیت ورکول چې د وطن سره خیانت په ډیرو اشدو مجازاتو کې راځي، دا یو مهم ټکی دی. لمیرمنو مېرمن پال سره خیانت، چې څوک تا باندې ډاډ وکي راشي تا سره، یا ستا مېلمشي، یا تا ته ځای درکي، تا ته پناه درکي، او ته د هغه قدر ونه ساتې، دا هم په ستر ګناګانو کې راځي.
الهي کمیری خو دانته هغه وخت لیکلی دی چې دی فرار په حالت کې اوسېدو، او د فرار په حالت کې نورو دی ساتو، نو ګمان کوم هغه د دې ژوند یو عکس هم دی په دغه ارزش ټاکنه کې، کنه
طبعا دا پکې نقش لري، مګر یوازې دا د فکری اړخ دی. د خپل ژوند په دغه ژوند په باره کې بیا داسې وایي چې د نورو د سخاوت ډوډۍ څومره ترخه ده، هغه زینې چې د نورو ماړیو ته پرې سړی خیږي څومره ستغې دي،
دا خبره هم کوي.
دی د خپل مهاجرت خبره دغسې کوي،
خو قدردانی هم کوي،
قدردانی هم کوي. او له ښو خلکو سره خیانت، هغه خلک چې انسانیت سره یې ښه کړي دي، هغه خلک چې د نورو سره یې ښه کړي دي، هغه کسان چې محسن دي، د هغوی قدر نه کول د ده په ارزښتونو کې تر ټولو بدترینه ګناه دغه ده.
د ځان وطن پال بڼو، د ځان برحقه ګڼو، خو د فلورانس حکومت هغه حکومت چې د دې د ډلې نه و دی حتی په اعدام محکوم کو په فرار محکوم کو نو په حقیقت کې د دې شخصي ژوند احساسات هم پکې لیدلی شو
د دې شخصي ژوند احساسات پکې لیدلی شو او د دې ارزښتونه پکې ښکاري بیا په همدغه سي د
بخښي مخکې لدی چې تاسو دوزخ له دروازې ووځي استاد منلای دی چې په مختلفو طبقو کې د دوزخ ګرځي د لکه څنګه چې په اوله طبقه کې په اوله دایره کې ورجل لیدلی وو دغه څه په نورو کوم خلک ویني د تاریخ مختلف خلک راشي
په هر دایره کې بیلبل خلک ګوري د بیلبل خلک سره خبرې کوي د هغوی احساسات اخلي
یعنی په تاریخ کې چې څوک بدې سي ده یا حتی په خپل زمانه کې
هغه
هغه دوزخونه ته
ورچولي دي